بوم میزبانی اسمت ساروان، خوش آمدین ساروان سیب.
زیاده مننه کوروادان، ساعت 8 بجې شوې. قدر منوریدون کو په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وایي چین به په افغانستان کې د سولې په برخه کې مهم ګامونه واخلي. دا او ځینې نور راپورونه په دې خبرونه کې وړاندې کیږي، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرضیه احمدزی اوروي.
په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیت کړی. د خوست چارواکي وایي پاکستان ورته 920 افغان بندیان سپارلی دي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واورئ چې په نایجیریا کې اسلامي توندلارې بوکو حرام ډلې هغه ټولې هیلې له منځه وړې دي چې د دوی لخوا د تښتول شویو تر 200 زیات انجونو د بیرته راستنېدو په اړه وي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیت کړی. نوموړی د شمې پروس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان ته د یو کاري سفر په اړه چمتووالی روان دی. ولسمشر اشرف غنی سعودي عربستان او چین ته له سفرونو وروسته پاکستان ته په داسیال کې د تلو خبره کوي چې ګڼ افغان چارواکي لا هم د افغانستان په سوله کې د دې هیواد پر نیت شک لري. ولسمشر غنی زیاتوي یو شمېر پاکستاني چارواکي په دې وروستیو کې افغانستان ته ورغلي او ځینې نور به هم ورشي. د دې په وینا پر راتلونکو سوونیو کې به د پاکستان د همکارۍ کچه څرګنده شي. پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په چمتووالي په داسې حال کې کار روان دی چې پخوانی افغان ولسمشر احمد کرزي د خپلې 14 کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د هیواد ته لسګونه سفرونه وکړل، خو تر پایه د سولې په برخه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ په ترلاسه کولو ونه توانېد. په خوست کې چارواکي وایي پاکستان ورته 920 افغان بندیان سپارلی. د خوست د والی مطبوعاتي دفتر رسنۍ ته په یوه استولي خبر پاڼه کې ویلي چې 920 تنه افغانان چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د هغه هیواد د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو، د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو تماسونو په نتیجه کې د خوست ولایت محلي ادارې ته سپارل شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله د پاکستان په مختلفو موکینی ول شوی چې ډیر ژر به کورنۍ ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د محرم د میاشتې په پایلېدو د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول زیات شوی او افغانانو ته ویل شوی چې له خپلو کمپونو څخه د باندې راونوسی. او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو نویو غړیو لوړې پر ځای کړې. د ننګرهار او میدان وردګ څخه په ورکړل شویو راپورونو کې ویل شوي دي چې دغلته ولایتي شوراګانو ته نویو بریالي شوي وکیلانو ته د والیانو لخوا د وفاداری سوګند ورکړل شو. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې یو شمېر مدني فعالانو د پخوانۍ ولایتي شورا پر ځینو غړو انتقاد وکړ چې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ده ترسره کړی. په میدان وردګ کې هم د ولایتي شورا نوي وکیلانو د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لوړ وکړه. د میدان وردګ د والی مطبوعاتي دفتر وایي په دې مراسمو کې د والی لخوا د نوي وکیلانو ته هرکلی وویل شو او له پخوانی سره په داسې حال کې مخخه وشوه چې والی کارونه او هڅې وستایلې. دا په داسې حال کې ده چې د شمې په ورځ د افغانستان د ولایتي شوراګانو لسګونو معترضو کاندیدانو په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شکایتونو څېړلو ته د یو ګړی محکمه جوړ کړی. دوی د شکایتونو د کمیسونونو د چارواکو د محکمې غوښتنه کوله او هغوی په بې عدالتۍ تورنول. په بغداد کې 14 لک تر لږه 40 کسان وژل دي. تر ټولو خونړی برید د شمې په ورځ د بغداد په جنوب کې د تلاشۍ پر یو پوسته وشو. دلته یو ځن وژونکي د چاودیدونکو موادو بار لارې ته چاودنه ورکړه، 40 کسان یې ووژل او 350 نورې ټپیان کړل. بله موټر بمی چاودنه د بغداد د فلسطین په نوم کوڅه کې هغه ځای ته نږدې وشوه چیرې چې د شیعه زیارت کوونکو ته د اوبو او دمې ورکولو په هدف خیمې وهل شوې دي. د هغه زیارت کوونکي دي چې د عاشورا مراسمو لپاره کربلا ته سفر کوي. د دې چاودنې له کبله د تلفاتو د شمې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي په عراق کې د اکتوبر په میاشت کې روان تاوتریخوالي تر 2500 زیات کسان وژلي دي. په دې کې تر 8500 زیات ولسی خلک بلل شوي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د عراق د انبار ایالت د مرګ ژوبلو شمېر نه دی شامل. په نایجیریا کې اسلامي توندلاري بوکو حرام ډلې مشر هغه ټولې هیلې له منځه وړې دي چې د خبرو اترو له لارې د دوی لخوا د تښتول شوو تر 200 زیات نجونو د بیرته راستنېدو په اړه وي. په یوه ویډیو کې چې وړمه ورځ خپره شوې د دې ډلې مشر ابوبکر شیکاو ویلي د انجونو مسله ډېره مخکې هېره شوې ځکه هغه ما ډېرې مخکې ټولې په نکاح ورکړې دي. د نایجیریا په یوه لرې پراته ښارګوټي چیکاو کې له یو ښوونځي څخه بوکو حرام 216 انجونې د اپریل په میاشت کې وتښتولې چې د خوشې کېدو لپاره یې په نړیواله کچه کمپاین وشو. په لومړنیو څو ورځو کې له دې ډلې څخه لسګونه انجونې په تېښته وتوانېدې خو 219 لا هم ترې تمې دي. بوکو حرام مشر همدارنګه له حکومت سره په هر ډول اوربند هم سلا کېدل رد کړل. د نایجیریا د دفاع وزارت چارواکو د اکتوبر په 18 نیټه ویلي وو دواړه خواوې په یو اوربند سلا شوې دي. د ایران د بشري حقوقو تر ټولو لوړ چارواکي په خپل هیواد کې د اعدامونو په اړه د ملګرو ملتونو د انتقاد په ځواب کې ویلي چې په ایران کې په سلو کې 93 اعدامونه د مخدره موادو د قاچاق اوړونکو دي. د ایران د بشري حقوقو د شورا مشر محمد جواد لاریجانی د خبره د ملګرو ملتونو د راپور په ځواب کې وکړه چې پر ایران د زیاتو اعدامونو په خاطر انتقاد کړی وو. د لاریجانی سرګندونې د دغه هیواد عدلي په ویبپاڼه کې د شنبې ورځ خپرې شوې دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د اکتوبر په 23 مخبور کړی ویل شوی چې د 2013 میلادي کال د جولای او د 2014 کال د جون ترمنځ پیران کې لګ تر لګه 252 تنه اعدام شوې دي. ملګرو ملتونو د شمیره د تیرو کلونو په پرتله په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدو په باب خبرداري ورکوونکی بللی وو. ټاکل شوې ده چې د اوکراین د لوهانسک او دونسک د بیلتون غوښتونکو سیمو واکمنان نن د ځان له لورې اعلان شوي انتخابات وکړي. څلور تنو د لوهانسک د لومړۍ څوکۍ لپاره او درې تنو د دونسک د اعلان کړي جمهوریت د لوړې څوکۍ لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د بیلتون غوښتونکو چارواکو پرون ویلي چې 4 میلیونه رای پاڼې چاپ کړي او د انټرنټ له لارې هم رای اخیستنه پیل شوې ده. د اوکراین حکومت او لویدیځو هیوادونو دا انتخابات غیر قانوني بللي دي. او په بنگلاديش کې د برېښنا پرچوي پایته ورسیده. پرون په ټول بنگلاديش کې برېښنا قطع شوه. د دې پرچوي علت له هند څخه بنگلاديش ته په وارداتي برېښنا کې تخنیکی ستونزه بلل شوې ده. بنگلاديش د آسیا په جنوب کې د نړۍ تر ټولو په بیوزلو هیوادونو کې شمیرل کیږي. د دغه هیواد د ټول نفوس 1/3 برخه د ورځې تر $2 لږ عاید لري او د نیستۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له آزادی رادیو څخه واوریدل. ساعت 8:08 دی. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. ولسمشر غنی وایي چین به په افغانستان کې د سولې په برخه کې مهم ګامونه واخلي.
چین به ان شاء الله تعالی افغانستان ته د سولې پرولو کې عملی او مهم اقدامات وکړي.
د دا هم ویل چې پاکستان ته د تګ اراده لري. په سوریه کې نیول شوی افغان وایي چې ایران د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره جګړې ته لیږلی. د کورونی چارو وزارت د مسلکي زده کړو لپاره 216 پولیسي ترکیه ته ولېږلی. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ اداره د خلکو همکاري غواړي او وایي چې د ترکمنستان، تاجکستان او افغانستان د پټلۍ پر پروژې به کار پیل شي.
زموږ خلکو افغاني غواړو کم تهدیدونه امنیتی چې کم زموږ انجینر صاحبانو ته یا تخنیکی خارجي کمپنی چې موږ استخدام کړی دی واغت هسته.
د دې او ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو.
تاسو زموږ شغل آزادی رادیو څخه اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 8 بجې پیل شي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. آزادی رادیو په منځنۍ چپا 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدای شي. په همدغه چپو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان د خلکو اړتیا ده او دوی له بیلابیلو لارو غواړي په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره زمینې برابرې کړي. اشرف غنی چې تازه د چین له سفره راستون شوی په کابل کې خبریالانو ته وویل چین به د افغانستان د سولې او امن په برخه کې په نږدې راتلونکي کې مهم ګامونه واخلي. نوموړي د افغانستان په سوله کې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو په همکاري هم خبرې وکړې. جزئیات یې له اجمل اند واوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان ته د یو کاري سفر چمتواله روان دي او د افغانستان په سوله کې بد دي هوا د همکارۍ اندازا په راتلونکو نه یو کې څرګند شي.
زمینی سفر کاری ما به پاکستان در حال
پاکستان ته زماده کاری سفر د زمینی برابرولو ته چمتواله روان دي او موږ غواړو چې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات د یو منسجم کاری پلان د نن تر سره شي. دا نو مولي په وینا افغانستان ته د پاکستان د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي ورغلي او ځینې نور به هم ورشي. اشرف غنی احمد زی چې د سعودي عربستان او چین له سفرونو وروسته د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته څرګندونه کوي ویل سوله اسان کار نه دی خو اجباري ده. نوموړي د آسیا د زړه کانفرنسونو په لړ کې په پیکینګ کې د وروستي کانفرنس جوړېدو ته په اشاره د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه ویل
دریم کانفرنس چین کې دیش او د چین ګډو او میلمه پالنه د کانفرنس کې زښت اهمیت لري ځکه د دې کانفرنس په اساس باندې چین به ان شاء الله تعالی افغانستان ته د سولې پرابللو کې عملي او مهم اقدامات وکړي.
ولسمشر غنی په چین او سعودي عربستان سربیره د ترکیه، برتانیا، عربي متحده اماراتو، قطر او نورو یادونه وکړه چې افغانستان ورسره د سولې په بهیر خبرې کړي او د پوینا په دې برخه کې بل افغانستان سره همکاري کوي. ولسمشر غنی د غونډیو هیوادونو سره په خ غونډیتوب ټینګار وکړه ویل افغانستان به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د یو بل دولت او یا نړیوال مشروع بنسټ پر خلاف کار واخلي او هیله ده چې زموږ غونډیان او ملګری هم همدا اصل په پام کې ونیسي. اشرف غنی په خپل سرګندونو کې یو ار بیا وسلوال طالبان سیاسي مخالفان وبلل ویل هر څوک چې له نظام سره ستونزه ولري سیاسي مخالفت لري چې په وسلوال مخالفت بدلیږي. نو مولي زیاته کړه په افغانستان کې تر درې لسیزو زیاته جګړه د دې سرګندوی د چې بیلابیل نظریات او مخالفتونه شته دي. سارون کې وایي چین د پاکستان نږدې دوست او لدې هیواد سره ټینګي اړیکې لري. که دا هیواد هڅه وکړي او وغواړي کولی شي د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه واخلي.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر غواړي چې پاکستان ته هم لاړ شي او په دې موضوع باندې وایي چې کار روان دی چې پاکستان ته د سفر تابع ونیول شي. ستاسو په نظر پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر سفر به په افغانستان کې د سولې له راتګ سره څه مرسته وکړي او که ونه کړي؟ غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي. له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. له اتنیمو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سینن تلویزیون د یو شمیر افغانانو په حواله ویلي چې د ایران له خوا د پیسو په بدل کې استخدام شوی څو په سوریه کې وجنګی شي. د سوریه د جګړې لپاره د ایران له لوري د افغانانو د استخدام په اړه په خو هم راپورونه خبره شوی خو ایران رد کړی دی. دوی اونۍ وړاندې یو افغان جکپوري چارواکي چې د هویت پټ پاتې کېدو په شرط خبري کولې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي چې افغانان جګړې ته وګماري او حتی د افغان طالبانو له قومندانانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. خو په هغه ویډیو کې چې سی ان ان وایي په ترکیه کې د رژیم د مخالفانو لخوا ورته رسیدلې داسې افغانه د تحقیق جریان خبر شوی چې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنگ ته تللی وو. د ویډیو اصلیت د سینن ادارې نه دی تایید کړی خو په دې ارتباط د افغانستان په ختیځ کې د خپل خبریال په قول معلومات خبره کړې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات افروي.
د امریکا سینن تلویزیون د یو شمېر افغانانو په حواله ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفینو او سلوالو د سړی په حلب کې نیولې او کله چې له هغه څخه پوښتنه کوي سرګندېږي چې هغه په عربي خبرې نسی کولای. نیول سوی سړی دری وای او د سینن په وینا لڅيري ترګنديږي چې اوزبک یا هزاره دی. په ویډیو کې چې د سینن پر پاڼه هم خبره شوې ده، افغان ځان سید احمد حسین معرفي کوي او وایي چې افغان دی خو په ایران کې مهاجر و. حسین ویلي ایرانیانو موږ سوریه ته راوستو چې په حلب کې د زینب له زیارته دفاع وکړو. زه نور نه غواړم چې وجنګېږم، زه غواړم چې خپل کور ته ولاړ شم. دې سړي ادا کړې چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ د جنگ لپاره په میاشت کې $500 اخیستل. دا ادا کړې چې سوریه ته تر استول کېدو مخکې روزل شوی و. سینن وایي د حسین خبرې د سوریه د جګړې په اړه نوي بحثونه پیدا کوي، ځکه دې ته اشاره کوي چې د بشار اسد د رژیم ستړي ځواکونه څنګه وتوانېدل چې تر څو میاشتو وروسته په ځینې سیمو کې پرمختګ وکړي. تر دې پخوا هم د ایران له لوري سوریه ته د افغانانو د استول کېدو رپورټونه خپاره شوي وو، خو ایران داسې راپورونه رد کړي دي. سینن وایي د افغانستان ختیځو سیمو ته یو کاس خبریال واستاو څو په دې سیمو کې د هغو رپورټونو په اړه شواهد راغونډ کړي چې وایي ایران خلک جذبوي څو سوریه ته جنگ ته ولاړ شي. سینن وایي په یو کلی کې څلورو تنو افغانانو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرطې خبرې کولې، د دوی خبریال ته ویلي چې په ایران کې د روزنې له پروګرامونو تازه راستانه شوي دي. د کسانو ویلي چې په ایران کې د پولیسو یو مرکز ته بیول شوي وو، سترګې یې ورتړلې وې او له هغه ځایه بیا د روزنې یو کمپ ته بوتلل تر څو د منځنۍ کچې وسلو او د چاودیدونکو موادو څخه د کار اخیستلو چل ور زده کړي. د کسانو د سینن خبریال ته د ثبوت په توګه د ایران د بانک کارتونه ښکاره کړي او ویلي دي چې په دې کارتونو په میاشت کې له $500 پورې معاش ورته رسیږي. د سینن خبریال ویلي چې د کسانو په سوریه کې د جنگېدو په اړه بیلابیلې انګیزې درلودې. د سینن خبریال وایي د دوی یو هدف د پیسو ترلاسه کول دي. یو شمېر کسان غواړي چې د امریکا پر ضد وجنګېږي او د سوریې د رژیم د مخالفینو پر ضد چې د امریکا مرستې اخلي جنګېدل د افغانستان لخوا د امریکا پر ضد د جګړې دوام ګڼي. په دې کسانو کې یو سینن ته ویلي په سوریه کې زموږ جنگ دوه دلیلونه لري. یو دا چې د هغو کسانو پر ضد چې امریکا مرسته ورسره کوي جنگ کوو، بل دا چې ایران پیسې راکوي. هغه کسان چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنگ کوي د امریکا غلامان دي، ځکه موږ غواړو چې ورسره وجنګېږو او وی وژنو. د سینن خبریال وایي په دوی کې یو شمېر پخواني طالبان هم شته چې ایران ته تللي او له هغه ځایه د پیسو په بدل کې سوریه ته استول شوي دي. خو د سینن د خبریال په حواله د کسانو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه چې په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې نیولي ډېر معلومات نه درلودل. د سنی وسلوالو د دې ډلې په اړه کم معلومات او له شیعه ایرانه معاش اخیستل. د دې افغانانو لپاره چې ایران یې په سوریه کې د جنگ لپاره استخداموي وضعیت پیچلی کولای سي. د کسانو چې سینن خبري ورسره کړې ویلي موږ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه ډېر معلومات نه لرو، خو کوم په سوریه کې ولیدل خبري به ورسره کوو او که سره برابر سو ملګری بسو. د سینن خبریال کې دا هغه سناریو ده چې شاید دغه افغانانو ایرانی ایجنټان په هیڅ ډول توقع نه لري.
د افغانستان د اورګاډي پټلۍ اداره وایي په هیواد کې د پټلۍ د غزولو په وړاندې د امنیتي ګواښونو د لری کېدو په صورت کې به په دوو کلونو کې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ پروژه بشپړ شي. د دې ادارې چارواکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پټلۍ د غزولو د لومړی برخي مطالعه بشپړه شوی او د 2015 میلادي کال تر پای به تخنیکی او اقتصادي کارونه ختم شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي تیار دي چې د اورګاډي پټلۍ د غزولو په لاره کې امنیتي خندونه لمنځه یوسي او تدابیر غوره کړي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د استفادې لپاره د خلکو هیلې او غوښتنې په ډېرېدو دي، د افغانستان د اوسپنې پټلیو د غزولو اداره وایي د دې پروژې په وړاندې د پرتو ستونزو د حل په صورت کې په راتلونکو دوه کلونو کې به دا پروژه بشپړه شي. دا اداره د دې لارو په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې او د استملاک له پلوه د مالي ملاتړ کمښت د دې پروژې د بشپړېدو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې مشر یما شمس لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د دې پروژې د تخنیکی او اقتصادي برخو په مطالعو کې د پام وړ کارونه شوي، خو ځینې نور مهم کارونه شته چې باید ترسره شي.
کوم لوړ چالو شونه چې موږ په دې ساحه کې لرو، البته موږ د خلکو افکاری غواړو، کم تهدیدونه امنیتي چې کم زموږ انجینر صاحبانو ته یا تخنیکی خارجي کمپنی چې موږ استخدام کړی دی واغه تسته وزارت محترم مالیه، وزارت محترم داخلیه څرنګه چې دوی همکاري کړې ده، نور هم د همکاري خوښمند دي چې په دې اړخ کې زموږ سره مثبت او ښه اړیکې ولري، ته موږ وکولای شو چې دا پروژه هر څه جلتر تکمیل کړو.
ښاغلی شمس وایي له مزاره تر اندخوی پورې د اورګاډي د 260 کیلومتره پټلۍ تخنیکي او اقتصادي مطالعه بشپړه شوې او د راتلونکي میلادي کال تر پایه به د 495 کیلومترو پټلۍ مطالعه بشپړه شي. ومه غوښتل چې د دې پروژې د مالی ستونزو په برخه کې د مالیې او فواید عامې وزارتونو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. خو د اوسپنې پټلۍ ادارې د امنیت د ټینګېدو غوښتنې په اړه د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل د دې پروژې امنیت ټینګولو ته تیار دي.
زموږ هڅې دا دی چې غټې ملي پروژې په خپل وخت عملي سي. هغه امنیت چې دې پروژې ته ضرورت دی د کورنیو چارو وزارت تیار دی چې د هغې د مسؤلیت د اخیستلو لپاره اضافي امنیتي تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ پروژه 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان اقینې څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز او شیرخان بندر له وصلولو وروسته د تاجکستان کلخوزآباد ښار ته رسیږي. د دې پروژې اقتصادي ارزښت په کتو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي د هغې په بشپړېدو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان به وکولی شي د هغې له لارې د مرکزي آسیا او نړیوالو بازارونو سره ښې اړیکې ټینګې کړي.
د ځمکني ترانسپورت تر ټولو ارزانه ډول د اوسپنې د پټلۍ دی. د ریل ګاډي لپاره د اوسپنې پټلۍ هم د اوسېدلو د محیط لپاره ښه دی او هم د اقتصادي پرمختګ او تګ راتګ لپاره ښه سهولتونه رامنځته کولای سي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ پروژې د پیل په خاطر تیر کال پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ترکمنستان ته سفر وکړ او د درې واړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې د هغې د پیل کېدو تړون لاسلیک کړ. اقتصادي کارپوهان اوس د دې پروژې بشپړول ځکه هم مهم بولي چې نوي حکومت تر ډیره د افغانستان د اقتصاد په پرمختګ ټینګار کړی او د هغې د پیاوړتیا لپاره د پانګونې په برخه کې د نړیوالو او افغان سوداګرو د هڅولو لړۍ تیزه کړې ده.
جاویدم یو بریدمن د زړه درې کندر کول ورته دین هم کنډکټر ته راځي. دلته یو کال کې چې موږ راغلو موږ د کوم مخکې د دې خوښ کې د دې کیمپ نام سره باغو خو دې باندې امریکایانو د کیمپ امریکایانو د کیمپ باندې د کیمپ په سنانا نام کې خایو. موږ چې دلته راغلو په خو دې اشرفانی په دې مراسمو کې په خپل غډون کړو چې کله د امریکایانو لخوا ورته د تسلیمې دوه چې کله موږ د کیمپ کراو دا کیمپ کې د 1 میلیارډونو سامان ورته وو. نن ټول زمونږ جنرالانو ډګروالانو لا ټول خرڅ شو، ټول ترای تم شو، ټول ورک شو، ټول خرڅ کړه. خدای دې وګړي دې کیم په سیسو ګرار شي ډګروال څوک ته پوسول دي دولت نه کوي.
السلام علیکم زه ډګر و غلا دې هم سړی ته خبرې کوم. ا دې مصالح کې ار او جنگ دې د وخت نه راځي نه فاطمی دوره ګر اس پولیس مری څو غم مخري ور دا بیا د خلکو مسلمانانو دې ډېر بلاره باندې یو د وسره څو غم د دبه کارو کې غم د خو نور مخ نه. السلام علیکم.
السلام علیکم ز صالح محمد یم د خوست ولایت کلم نور ولایت ته تاسو ته پیغام درکوم. مونږ شورای تخپل پولیس ولې راوړل شي ځکه چې مونږ پولیس ولای کنه پولیس لرو نو ولس فعلرو بیا مونږ ته ډیر ده طالبانو ضرورت کیده.
تاسو زموږ غږ لازاري رادیو څخه ورې ساعت 2:30 دقیقې دی په یاد لري لاتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو دی. پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر د احتمالي کیدونکو سفر په اړه ستاسو نظر غواړو. څه فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په نتیجه کې به په افغانستان کې لسول سره څومره مرسته او کومک وشي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو شمېر ښځینه پولیس افسران د مسلکي زده کړو لپاره ترکیه ته ولېږلې. د کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي له زده کړو وروسته به د دې ښځینه افسرانو بیرته راستنېدل د هیواد د امنیت په برخه کې ګټوره نتیجه ولري. د دې موضوع نور جزئیات مرزی احمدزی په خپل راپور کې اوریدي.
د کورنیو چارو وزارت 200 پولیس افسران د مسلکي زده کړو په هدف ترکیه ته ولېګلې. دغه افسران د شمې پورس ترکیه ته روان شوي او د سلور میاشتو لپاره به هلته مسلکي امنیتي زده کړې وکړي. د کورنیو چارو وزارت د جندر او د بشر حقوقو مشر حکمت شاهي وایي چې د افسران به له رسنیدو وروسته د هیواد د سلور دیش ولایتونو په قومندانیو کې په دندو وګمارل شي.
دوی په ټولیز ډول په مسلکي برخه کې زده کړې کوي. شمیر 200 تنو ته رسیدي چې سلطنه خزینه افسران نن او سل نوري سبا ترکیه ته ځي.
په تیرو څو کلونو کې ترکیه په سلګونه افغان امنیتي ځواکونه په پوځي او امنیتي برخو کې روزلي او د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي ځواکونو روزل د هیواد د امنیت او ثبات لپاره اغیزناک بولي. ترکیه ته د تلونکو خزینه افسرانو یو غړي او مسؤول نجیبه وایي دغه افسران به له رسنیدو وروسته په هره برخه کې چې وغواړي په دندو به وګمارل شي. کامله یو بله افسره ده چې له ښوونځي نه فارغه شوې. نوموړې وایي ترکیه ته د مسلکي زده کړو لپاره ډیره خوشاله ده. کامله له نورو کورنیو نه غواړي څو خپلو انجونو ته اجازه ورکړي چې په امنیتي برخو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
زه د ډېرې ارامۍ احساس کوم ځکه په ترکیه کې به ښه زده کړې وکړم او بیا به خپل هیواد ته د خدمت لپاره راستنه شم.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت غواړي چې د راتلونکي لمریز کال تر پایه د ښځینه پولیسو شمیر 500 ته ورسوي. د وزارت اداري مرستیال ټینګار کوي چې د ښځینه پولیسو حضور په امنیتي لیکو کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال زیاته مرسته کوي. د وزارت وایي ترکیه ژمنه کړې چې د امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. اوس مهال د ښځینه پولیسو افسرانو زده کړې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقتنامې یوه برخه ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په ننګرهار کې د ولایتي شورا نویو غړیو ته په داسې حال کې لوړه ورکړې شوه چې ځینې خلک د تیری ولایتي شورا لکړنو ناخوښ دي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ننګرهار یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکو وایي د دې ولایتي ولایتي شورا خپل مسولیت په سمه توګه نه دی ترسره کړی. دوی دغه څرګندونې د شمې پورز داسې محل رسنیو سره شریکې کړې چې د دې ولایت سرپرست والی مولوي عطاول الدین د نوي ولایتي شورا غړو ته لوړه ورکوله.
د لوی خدای جل علا شانه په نامه لوړ کوم چې د اسلامي حکمونو دا اساسي قانون او نورو قوانینو د ارزښتونو پرانا کې
د دې مراسمو یو شمېر ګډونوالو او مدني فعالانو پر تیری ولایتي شورا د نیوکې ترڅنګ له نوو وکیلانو وغوښتل چې په کړو ژمنو او وعدو دې عمل وکړي.
رحمت الله زرملم د ننګرهار یو استوګن. تیری ولایتي شورا زه خو به د ننګرهار د یو استوګن په توګه پزغرده وایم چې یو ډیره نیمګړې شورا وه. څنګه چې لازم او خپل کړنې په سمه توګه ترسره نه کړلې. د دوی د دغو نیمګړتیاو یو ستر اله داو چې دوی له چارواکو سره سم یاري کې نه درلود او کې درلود هغه د خپل شخصي ګټو د پوره کولو لپاره وي. زما هیله نو یا د دغه نوې جوړیدونکې شورا چې د نوې استاد په کې دادا چې خپل منځي اختلافات یو ډېر ته پرېږدي له چارواکو سره خیالي کې ولري کاری د قانون پرانا کې د ولس د خلکو د پاره وینه د خپل غوښتنو د پاره او په سمه توګه د نظارت وکي. داسې نظارت نه چې دوی ته شخصي جیبونه ډکې. زه باور یم چې دغه شورا که دغه کارونه وکي د اختیار ده چې ولس به تر ډیر خوشاله او کامیاب شورا به ووسی.
تیر ولایتي شورا کې زیات مخالفتونه شخصي خصومتونه پالل کېدل په کې دلته ډېر ټپلې په کې ولس ته د یوې زرې کار نه دی کړی. ډېرې غړي غیر حاضر ول کاروای نه کو ماکین اور بسی گرزی دل دولای سر مخالفتون رئیسام سر مخالفتون حتی تر ډیر زیات په انده کوم مسائل مخالفتون نه ولې شورا نه وختن امداد شي ولست خدمت کی ولست په دوی باور کړی دی ولست رائے ور کړی دی ولست شرایط کی دوی ته کمپاین کړی دی دوی ته ونی جوړی کړی دی خلک راټول کړی دی د ولست د غستر اعتماد دوی بد پر ځای کی.
د ننګرهار د پخوانی او نوی ولایتي شورا غړی زبی ولز مری د خلکو د نیوکه پر ځای غنی او په خبرې چې په تیر دوره کې ډیرو کم وکیلانو خپل مسولیت ادا کړی دی. نوموړي اندېښنه ښکاره کړه چې اوس هم یو شمېر نو وکیلانو په لومړۍ ورځ په داسې جمع جوړ سره د تحلیف مراسمو ته راغلل چې فکر نه کوي دا خلک به د ولس خدمت وکړي.
لنګر هر د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریدو. اوس به فرشته جلال زی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څخه لیکلي
هغه کسان به چې له کابل بانک یې نشته یو میلیارد ډالر خوړلي د محکمې په خونه کې له عدالت سره مخامخ سي. خلیج ټایمز د شنبه پرس په افغانستان کې د کابل بانک د لانجې په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی تر دې وینا لاندې په مقاله کې لیکلي دي د کابل بانک لانجې د افغانستان پر مالی سیستم چې له دې پرته نورې ستونزې هم لري د پانګوالو باور ته ضرر رسولی دی. خلیج ټایمز د ولسمشر غنی په حواله وایي چې د چین حکومت په افغانستان کې تر څه باندې 1.5 کاله جګړې وروسته د سولې په تامین کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. خلیج ټایمز د ولسمشر اشرف غنی د شنبه د ورځې له ټلویزیوني وینا د هغه دا خبره راخیستې چې سوله اسانه نه ده خو ضروری ده. که د سولې راوستل اسان کار وای موږ به پخوا لا سوله درلودای. د برېټانیا چاپ ډیلی ټلګراف هم پر افغانستان یو مقاله خپره کړې چې تر ډېره حده په هلمند کې د برېټانوي عسکرو د پخواني ماموریت او ورپېښو ناخوالو یادونه کوي. خو ډیلی ټلګراف د څو کلونو مخکې کیسه کوي. ورځپاڼه لیکي په 2006 میلادي کال کې یو ورځ په کجکي کې سخت جنگ روان و چې یو عسکر په ماین والوت. د هغه ملګرو د عاجلې مرستې لپاره د پوستې پخوا منډه کړه چې بل ماین وچاودېد او د زخمي عسکر ملګري د هغه د سترګو په وړاندې ټوټې ټوټې شول. په دې پېښه کې اووه برېټانوي عسکر سخت زخمیان شول. د درویو یې پښې پرې شوې او د اوویشت کلن مارک رایت په نوم د یو عسکر زخمونه دومره ژور و چې په روغتون کې یې سا ورکړه. د برېټانیا د ځواکونو د پراشوټ د دریم کنډکټ دغه عسکر واده ته یوازې دوه میاشتې وخت پاتو او دای کور ته د ستنېدو لپاره په تیاری کې و خو قسمت ملګرتیا ورسره ونه کړه او په کجکي کې ووژل سو. ډیلی ټلګراف لیکي د عسکر ته د برېټانیا تر ټولو ستر پوځي نشان ورکړ سو او ټاکل شوی چې د نومبر په 12مه په کجکي کې د دغه پیښې پر اساس جوړ شوی فلم په سینماګانو کې خپور شي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. ستاسو نظرونو ته انتظار واسو. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې مرزیه احمد زی اوروي.
ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د تلو لپاره تیاری نیسي. په خوست کې چارواکي وايي پاکستان ورته 9 افغان بندیان سپارلی دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو نویو غړیو لوړې پرځای کړې. د ایران د بشري حقوقو تر ټولو لوړ چارواکي په خپل هیواد کې د اعدامونو په اړه د ملګرو ملتونو د انتقاد په ځواب کې ویلي چې په ایران کې فصلو کې درې نوي اعدامونه د مخدره موادو د قاچاقونکو دي. په بغداد کې 14 لک تر لږه شل کسان وژلي دي. تر ټولو خونړی برید د شمې په ورځ د بغداد په جنوب کې د تلاشۍ پر یو پوسته وشو. په نایجیریا کې اسلامي توندلاري بوکو حرام ډلې مشر هغه ټولې هیلې لمنځه وړې دي چې د خبراتور للارې د دوی لخوا د تښتول شوو تر 200 زیات انجنونو د بیرته راستنېدو په اړه وي. ټاکل شوې ده چې د اوکراین د لوهانسک او ډونېسک د بیلتون غوښتونکو سیمو واکمنان نن د ځان له لوري اعلان شوي انتخابات وکړي. او په بنگلاديش کې د بریکنا پرچوي پایته ورسېده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان با همکاری تکنیکی شمشاد زادران در برنامه میکروفون شما با شما هستیم. رئیس جمهور افغانستان گفته که زمینه سفر کاریش به پاکستان آماده می شود. محمد اشرف غنی افزوده است که میزان همکاری پاکستان در برقراری صلح در هفته های آینده روشن خواهد شد. با باور شما این سفر آقای اشرف غنی تا جهت پر دستاورد خواهد بود؟ آیا حکومت پاکستان با اداره جدید افغانستان همکار خوب خواهد ماند؟ چون در گذشته بعضن شکایت هایی از عدم همکاری صادقانه پاکستان وجود داشته. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفون های افغان بیسیمتون میتونین پیام های کوتاه با ذکر نامتون البته برای ما بفرستین، حتما نشر خواهیم کرد.
بله ده اتسوا اتلس شمیره لالاری کده، البته کری افغان بی سیم تلفون لارینو اتسوا اتلس شمیره لالاری لند پیغام هم راستاوله شه. یا شمیر اوریدون که مخی تر مخی هم پیغامونه لیکلی ری دو دوی پیغامونه به هم ولولو. خو شرط داره چه پیغامو وزیوی لطف کوی مخی تر دی چه پیغام را واستوی یو زرلی ولولی چه چمو لیکلی ری دی. دیرو اوریدون که پیغامونه رازی دوی زحمت باسی خو موجه نشل وستله. نو هیله لرو چه دی مسئله تا به توجه که چه فکر کوی چه د پاکستان حکومت به د افغانستان لنوی حکومت سره د سولی پراوستلو که مرسته وکری او که ونکری. د تلفون شمیری دی 0-993-543 او یا هم 0-922-555.
شنونده هم داریم روی خط تلفون. بفرمایید سب رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی، اسمت ساروان و تمام منشندگان محترمتان. خالد نیازی هستم از پروان. امرتان
سلام نیازی.
بله تشکر از شما و تشکر از آن چه برنامه تان که باز شنبه دیگه فرا رسید و با یک موضوع جدید البته چون که یک شنبه قبل البته در مورد سفر اشرف غنی احمدزاده به کشور عربستان بود اکنون هم راجع به کشور پاکستان و همچنان چی نتایج را در قبال خواهد داشت البته من یک تفسیرات کوتاهی دارم همراه شما و شنوندگان
بفرمایید.
البته در قدم نخست ما میتوانیم که اول باید ما پاکستان رو تعریف کنیم که پاکستان چه نوع کشوری است. البته پاکستان عبارت از کشوری است متوجه ما دولت پاکستان است نه رعیت و مردم پاکستان که نوکر انگلیس دوست امریکا و دشمن افغانستان و کشورهای منطقه است. تاریخ ثابت کرده است که پاکستان هرگز دوست و کشور مفید برای افغانستان نبوده و نه است و نه در آینده خواهد بود. در حقیقت دولت و حکومت پاکستان یک دولت منافق و مضر و دوریه می باشد و سیاست آن یک سیاست واضح و روشن نیست سیاست کشورهای همجوار و کشورهای دور خود و برای بهبود و صلح پایدار در افغانستان یک قدم هم بر نمی دارد. در طول 13 سال گذشته 19 مرتبه آقای احمد کرزی با پاکستان سفر کرد و از طرف پاکستان و افغانستان در وعده های بسیار قوی و اساسی داده شد ولی متاسفانه اینها نتوانستند که حتی همان راکت پرادنی هایی که در مرزهای شرقی افغانستان در طول 5-6 سال قبل به این طرف صورت گرفته است همان را متوقف نساخت. پس چه نوع میتواند که سفر اشرف غنی هم به پاکستان مثل همون سفرهای قوی احمد کرزی واری میباشد یک سفر دعوتی و نمایشی که از طرف رئیس جمهور پاکستان در مراسم روز تحلیل به اشرف غنی داده شده بود و این قبول کرد. پاکستان نمیخواد که در افغانستان و همچنان در کشور همجوار خود یک کشور متحد
بله
و دارای یک سیاست و مقتدر قوی باشد زیرا که بنا پاکستان نیست و پاکستان از این ناحیه هم روزه رنج میبرد و امروز شما میبینید که تماما دهشت افغانی البته خود پاکستان از یک طرف تمهید تجهیز میکند به کشورها صادر میکند و از طرف دیگر هم نمیخواد که یک روابط روشن منظمی را داشته باشد.
تشکر
عزیز صاحب
او باشه یک چیز دیگه هم هست خدافظی میکنیم تا
مهربانی عزیز صاحب
تا زمانی که دولت افغانستان خود از خواب غفلت بیدار نشود و یک سیاست روشن و یک دولت مقتدر را با پای خود استاد نکند هرگز کشورهای انجار خصوصاً پاکستان نمیخواهد که افغانستان دارای یک صلح و ثبات پایدار و همیشگی داشته باشد. تشکر از شما.
تشکر از شما.
ډیر مننه هله کوچه لاوریدونکو چې لند نظر سرګن کې زکه چې یار څو ګوجدي خبري وکي بیا خو ډیر تنوبت نه رسیږي او خصوصاً هغه پیغامونه بیان شلوستل چې دی افغان بیسیم دی اتسا و اتلس شمیری للاری مولی کلی دی یه واردون که بل حمله رو میره بانی آزادی راژیو
بفرمایین سر
محترم سروان صاحب تا تا سلامون نولنی کن سر سام کرنی می صاحب تا آزادی راژیو طولو کارکون که واردون کتا
سلامت و سر تاری سر
سر مفخیر شم و بزو متاکلی دی موافق
میره بانی سلامت و سر
محترم سروان کدی اسلام د نگاه کوملار سو په اسلام کې مایوسی په اسلام کې مایوسی خو ګناه ده خو مطلب دا دی صلح او رحمت په پیغمبر د خدای وای وي کچې خدای تعالی یو مملکت ته په رحمت وکتل هغه مملکت ته په صلح راځي او کچې خدای تعالی یو مملکت ته په غضب وکتل نو هغه مملکت ته باندې انامنی وس انامنی او جنګ راځي. خبره دا ده صلح خو شې ده په قرآن کریم کې د سورې په باره کې 15 پیت آیات راغلي. زما نظر په دې باره کې دا دی چې موږ افغانان مخکې شیدو سوي اوس مستې پوکو څلورویشت سفرونه یا اتلس سفرونه په بل عبارت جمهور رئیس کړي دي او پاکستان ته وکړه او په هر سفر کې بیې هم افغانانو ته دا ویلي چې تاسې په امیدواره اوسئ انشاءالله سوله راځي سوله راځي. هغه شپږ دېرش نفره طالبان وروڼه چې لسو د پاکستان دخوا د هغو څرک ونه لګېدی په افغانستان کې زنجیري قتلونه وسوه چې ملي شخصیتونه زموږ مړه شوه د پاکستانیانو دخوا د پاکستان هېچا سر خلاص نه کړي. دا اوس هم پر پاکستان باندې په شپږ میاشتو کې مضر راکېټونه وورول شوه چا سر خلاص نه کړي. یوه خبره دا موږ چې هغه پلچکونه وو سړکونه وو پلونه چې په ګدایي نړیوالو ته لاس ورته په ګدایي جوړ کړي وه هغه د پاکستان لخوا راته وراسو چا سر خلاص نه کوي. خبره دا ده نن ترلاسه نن ته راسه ساروان سر ته ماته وایه لنډې خبرې وکړه زه به لنډې خبرې وکړم هېڅ خبره نه ده. نن ته راسه د افغانستان د یو ماشوم د یو سپینسری څه د یو بوډۍ انا ته پوښتنه وکړه ورته ستاسې دښمن څوک دی؟ هغه نه وایي چې زموږ دښمن فرانسه ده یا ایټالیا ده یا روس ده یا امریکا ده. وایي دا ټول دا ټولې سګردانۍ چې موږ ته ایجاب کړي پاکستان دی و پاکستان دی و عامه یوه خبره شته که چیرې زموږ رهبران واقعان رهبران دي دا اوسنۍ د وحدت ملي حکومت که چیرې په جدیت سره ودرېږي او نړیواله ټولنه پر پاکستان باندې فشار راوړي او چین چې یو یګانه هېواد دی چې کولی شي چې پاکستان ودیته واسوي چې د افغانستان مخالفین د سولې او پروسې ته رامات کړي بیا کېدلی شي موږ خوشحاله یو او که داسې وي چې پخوانی اش او پخوانی کاسه وي او پخوانی کارون وي موږ هم خوشبینه
یو. ډېره مننه سلامت اوسئ کوردي ودان مهرباني صاحب. یو څو پیغامونه به موږ ولو چې دوی هغه اورېدونکو چې پیغامونه رالېږي چې هغوی مایوسه نه شي.
بله، محمود روشن از ولایت غزنی ولسوالی زنخان در پیام خود نوشته که سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان برای صلح مؤثر و خوب است، اما نیاز محمد از ولایت ایراد گفته که سفر آقای اشرف غنی به پاکستان برای صلح مؤثر نیست.
ولی الله زابل څخه لیکلی دی وای ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پاکستان ته ډیر سفرونه وکړل او ډیر هڅې وکړې خو نتیجه نه درلوده. رحیم جان مینوال له خوست څخه لیکلی وای فکر نه کوي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې کومه مثبت لاسته راوړنه ولري. جانان له هلمند څخه هم ورته نظر څرګند کړی دی او حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی چې دا سفر به همره نتیجه ونه لري لکه څومره چې ځینې خلک فکر کوي.
حالا بریم به شنونده ها از طریق تلفون. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب صحبت کنین. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
مهربانی کوی
نو د کډیسا د ولایت نه د لسیډ ورغلی نه خبرې کوم.
مهربانی کوی سر ل رادیو څلری شي چې اواز کې مم دمر ماکسو وقف هم ناراضي
فاری. سیدا سید.
بله صاحب، مهربانی کوی.
فاری عبد الله خبرې کوم.
مهربانی کوی قاری صاحب،
د ریمو د شونی د کوم د سلی لپاره کوشش کوي چې د افغانستان کې سلی راشي. اول باید دا خپل په نظام او خپل په افغانستان کې هغه اسلامي کوم قوانین چې هغه په استقرار باندې حرکت وکړي انشاءالله په افغانستان کې به ارامي صلح راشي. او که چېرته دا په خپل افغانستان کې د اسلامي قوانینو او د فقه شرعي د اسلامي قوانینو واقعي پابندي ونه کړي نو په افغانستان کې به صلح هېڅ وخت نه کړي. که پاکستان د څو ځله سفرونه هم وکړي فایده به ونه کړي ورته.
صحیح. بله، مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ، آزادی رادیو د میکروفون ستاسو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
الو الو الو، سلام علیکم.
مهرباني. وعلیکم السلام.
لشرګات خم.
مهرباني.
مهرباني.
اوریا.
بله بله صاحب، باورو.
وجه سفر ته کو بس دی سر نه خلاص سره امیدواری خو هیڅ امید نه لرم هیڅ وخت به سماره ونه کی.
ولې داسې فکر کوي؟ بله، مال ولې دومره مایوسه یاست؟
از مو اپارشال دی وای از مودان خطا است.
صحیح، مننه چې نظر مو صحیح کور ودان. تشکر ودان، سلامت اوسئ. تاسو نظر واوریدل شو.
علي دوست از ولایت دایکندی در پیام خود نوشته دوره کرزی با دوره غنی اصلا قابل مقایسه نیست. آقای غنی از پاکستان بدون دستاورد بر نخواهد گشت. و مریم از ولایت هلمند گفته که پاکستان یک کشور دوست به افغانستان نیست.
خان محمد لیکریدی وای د پاکستان ته د شاغلی احمدی سفر به سول راوړي ان شاء الله. دای هم پسې لیکریدی. خان محمد لکه چې له فراز څخه دا پیغام لیکلی دی، فرای ډیر واضح نه دی لیکلی. فیوریستا هنر ټکی نه دی عروف نه دی لیکلی. اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې
بفرمایئ صاحب راډیو آزادی.
سلامت
اوسئ.
مننه کوم محمد حکیر ملک نهار لای درغنده خپل کلیسم تماس نیولې دي.
مهرباني کوي صاحب.
سر زما دا نظر دی چې شغلی ډاکټر صاحب اشرف غنی او پاکستان ته سفر کوي یا هلته ځي په رسمي بڼه باندې بلن ورکول شوی دی یا نه ورکول شوی. په دغه سفر کې چې مثلا دی وایي د امنیت چې د امنیت لپاره په خبرې اترې ورسره وکړي بل څه بل څه کرزی صاحب ډېرې هڅې وکړې. که موږ ته څوک ورو ډېر سفرونه تقریبا شل 25 سفر وکړي هېڅ دا یو سفر یې نه جوار نه کړو یو سفر یې نه جوار نه کړه. اشرف غنی صاحب چې ورځي هلته خبرې ورسره کوي دلته په افغانستان کې چې د امریکا افغانستان چې مثلا د امیت کرزی غوندې په شان نور ملکونو ته زه ولاړ شم او ورته سم لاس ورته وغځوم چې مثلا ما سره دا کومه کوکي دا کومه کوکي. نو باید امریکایانو باندې دا ایشو چې مثلا که تاسو غواړئ د افغانستان کې امنیت راولئ باید دواړه پاکستان دا ګام واخلي. تاسو ورته وایاست نه شي کولی په افغانستان کې څوک امنیت راولي سوله راولي یوازې کولی شي چې امریکا راولي او پاکستان راولي. تر امریکایانو دې دا خبره ایښی وای ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غني چې مثلا ته غواړې چې سوله راسي اول ته غواړې چې سوله راسي ته کولی شي چې سوله راولي او بیا پاکستان کولی شي. ستا په وجه باندې چې څو ورته ووایې پاکستان ته چې د افغانستان کې لازمخنه بنده کړه پاکستان یې بالکل بندولی شي. دا هر چا ته دا خبره معلومه خبره ده په افغانستان کې چې کوم ترهګر کوم یو ورځي جنګ کوي دا معلومه خبره ده چې نو سوي د پاکستان د راسته وسوي مجهز او ارت سامانان پیسې او شان دي د امریکا د مقصود سره کېږي.
صحیح سو مننه کور ودان ستاسو نظر واوریدل شو. مننه و دا هیله مو کړی و چې تاسو لطف وکړي یو څلن نظر څرګندوي چې ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي.
بله و همچنان پیام هایی که میفرستین لطفا واضح بنویسین. بعضی از پیام ها اصلا قابل خواندن نیست و نمیتونیم اونا رو بخونیم. لطفا پیش از اینکه میفرستین یک بار پیامتون رو بخونین. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
او واستاسی د ازادي رادیو اوریدونکو یاست. د ازادي رادیو خبرونه د سحر په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجې دوام کوي.
بله میتونین برای ما در برنامه میکروفون شما زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 از طریق تلفن های افغان بیسیمتان هم میتونین پیام های کوتاه با دری و پشتو به شماره 818 بفرستین. لطفا نام خود را هم ذکر کنین. عبدالباری از ولایت هرات گفته که سفر آقای اشرف غنی به پاکستان برای صلح افغانستان مؤثر نخواهد بود. و صدیقی از ولایت پروان البته اینا در مورد مدرسه های ابراز نظر کردند. و آقای محمد عامر آقایی گفته صلح زمان در افغانستان برقرار می شود که پوز پاکستان یک بار به خاک مالیده شود. پیامشان خیلی تند است.
دیر تند. لطفا واضح خبر لیکی او لند لیکی. اوس با دی تلفون لاری آوریدون که تنوبت ورکو می روانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
می روانی.
عبدالقدیر دی کابل من خبری کن.
مهربانی کوي صاحب.
د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی د جمهور سفر د ما په آن فل حال بد نه وخت دی. کابینه تر اوسه شروع نه ده معرفي شوی نه ده او ډاکټر صاحب پاکستان ته روان ده. علت یې زه دا وایم او ورته خوشبین هم نه یم هېڅ لاسته راوړنې به هم ونه لري چې د پاکستان حکومت چې کوم دی هغه دوه بخش دي. یو خپله د نظامي بخش دی چې د افغانستان د مسایلو ټول واک د هغوی سره دی چې په هغې کې آیسای شامل دی. او بل یې ملکي حکومت دی چې هغوی اصلا قدرت نه لري نه د هو نه د نه. که ډاکټر صاحب اشرف غني هلته ورځي د هغه هو او نه یو معنا لري او هغه دا اختیار هم لري چې هلته یا هو وکړي یا نه وکړي. بلکې منتها نواز شریف دا اختیار نه لري. نو د دې وجې نه چې که چېرته رئیس جمهور هلته ځي د دې سفر د هلته د ده خبره د ملکي حکومت سره صفر دی، هېڅ هغې ته توقع نشته. او که چېرته نواز شریف د هغوی سره څه وعده کوي نو هغه که د نظامي حکومت سره هغه موافق نه وي د هغې نواز شریف برخلیک به هم همداسې کېږي لکه د بېنظیرې په دکارۍ به ویشتل کېږي. نو رئیس جمهور ته په کار دا ده چې اول کابینه معرفي کړي یو ښه فعاله باصلاحیته چې د افغانستان د ټولو امورو په کې ښه صحیح برلاسي ولري. وزیر خارجه چې کله تعین شو دا خبره دی د وزیر خارجه په سطحه یې ښه فاینل جوړ شي، بیا د نواز شریف ته دای واشي ورته ووایي چې سپې امضا وکړه. غیر له هغې نه که چېرته نواز شریف کومه د اردو سره د پاکستان د اردو مخالف کوم تصمیم نیسي نو هغه به وژل کېږي او هېڅ معنا نه لري. دا سفر د ما په آن فلحال ډېر دوام.
ډېره مننه، سلامت اوسه کورم ودن. عزتالله عظیمي له کندهار لیکلي وایي تېر ولسمشر حامد کرزی شل ځله پاکستان ته سفر وکړ خو هیڅ نتیجه یې هم ورنه کړه. دی وایي چې ولسمشر غنی څخه هم هیله لري چې خپله ملګرتیا نوره له پاکستان سره پرې کړي او د سولې لپاره کومه بله لاره انتخاب کړي.
بریم با شنونده ها سریخ تلیفون. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
آقای جاوید نعیمی او اسمت سروان صاحب، السلام علیکم. زمانم لال محمد دی ز دایکندی نه خبر کوم.
مهربانی کوی صاحب.
مهربانی صاحب،
زما نظر د خپل جمهور رئیس د پاکستان ته عدالت کې که څه هم پاکستان مخکې ګډوډ سیاست درلود او افغانستان د لپاره مثبت سیاست نه درلود، خو دا ځلې موږ کلک باور لرو چې جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی احمدزی کولی شي چې د پاکستان حمایت تر کړي، د دوی سیاست داسې سم کړي چې افغانستان سره همکاري به ولري او د تروریستانو پر ضد سره ګډ کار وکړي. او په دې باندې موږ کلک باور لرو که څه هم ښاغلی کرنی صاحب شل کرته سفر درلودل، خو زموږ باور دا دی چې دا سفر د ښاغلي جمهور رئیس غنی ډېر توپیر لري تر ښاغلي کرنی صاحب سفرونه. موږ په دې باندې کلک باور لرو.
بله، تشکر، سلامت باشین. احمد از اشکمش در پیام خود نوشته، البته از ولایت تخار، سفر رئیس جمهور به پاکستان بعد از تشکیل کابینه، اگر بعد از تشکیل کابینه جدید صورت میگرفت خوب میشد، زیرا سفرهای گذشته مقامات به پاکستان البته دستاورد نداشته. یک موضوع را میخوایم خاطر نشان بسازیم که اشرف غنی، رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان نرفته، در مورد روز و تاریخ سفرش هم تصمیم دقیق گرفتن نشده، صرف آقای اشرف غنی گفته که زمینه سفر کاریش به پاکستان آماده میشه و در هفته های آینده ای مشخص خواهد شد که پاکستان تا چه حد در پروسه صلح افغانستان همکاری میکنم. زبیر آقا در پیام خود نوشته پاکستان یک کشور دورو است، از یک طرف برادران ما را به نام طالب اسیر میسازه و از طرف دیگر بر وطن ما تیراندازی میکنه و توپ فیر میکنه، هرگز پاکستان صلح نمیخواه.
ده تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی آزادی رادیو ده.
سلامونه سروان صاحب، تا ستاسو کاران و طول اوریدون که تا
سلامت لسه کرده بودن.
سیداری زازی هم نیپک که اولا اتنا
مهربانی که وی زازی سیب
زبرا شو ہے ماشی سرسو پر پاکستان پر مہدز مکی زندے ہی اینی نب کپار پر کرا رکینی او نب دا اسلام او نب مسلمان دا سی پر کرا رشی اینی تو خر دے کی مونگا با بخی اسلام آباد کی او دا بھی لکلی ہو چے کشمیر او افغانستان کی نا ہندوستان او افغانستان کی بربادی تک او پاکستان کی ازادی تک جنگ رکھے گا نو دا جنگونا با مہدز مکی سرسو مہدز مکی کار سو مسپرون شبانی سے بو کی هر چیز ته وکی او سل زلا نور ورشیم تر سو پوری چی دا پر مخدز مکی جوانده نه با افغانستان پا قرار شی نه با اسلام پا قرار شی او نه با مسلمانان پا قرار شی زی دلاسا او پا دی شده مخی او رو رویل چی اشرف غنی دی اسلامی کانون را ولی شکر مسلمانی و اینه اشرف غنی تا ضرر نشتا مونگا خلا مسلمانی اسلامی کانون را که ده یعنی چا ته ضرورت نشته چې مونږ ته اسلام وښیي. مونږ خپله مسلمانان یو، افغانان یو، مسلمانان یو، مونږ باید بل چاته اسلام وښودو نه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کورم ودان چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی هم لرو، مهرباني.
الو،
بفرمایئ صاحب.
سلام، وقت شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، مهربانی صاحب.
من فکر میکنم سفر جناب آقای غنی سفر درستیه، چون دولت، البته عملکرد دولت پاکستان برای مردم افغانستان معلومه، مشخصه که هیچ وقت سر صلح ندیشته. من فکر میکنم که جناب دولت قدیر متهم میکرد که اونا همکاری نمیکنن. من فکر میکنم سفر جناب آقای غنی سفر درستیه، اما دولت جدید، طرز فکر جدید و برنامه های جدید، حالا اینم شانس خور امتحان میکنن ببینن که واقعا این دولت پاکستان. الو.
بله صاحب، مشنه مواد شما رو داریم. مهربانی صاحب. شنونده عزیز، متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. میتونین دوباره بر ما زنگ بزنین؟ شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. شنونده روی خط داریم. مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی که وی صاحب
بفرمایید.
دا د اسلام سره چې په افغانستان او د افغانستان سم جامع پالیسی جوړ کړي، پاکستان دوباره کې او سم یاغنه کې چې موږ سم ته تدبیر ته برابر نه کی، هیڅ کله پاکستان سره نه وړي ویږي نه ور کوي سم کار تدبیر ارشه برابر سره دا چې دې حاصل کړی سره پیندل سواری لا وته مشل واری هغه ته لاړ پاکستان هیڅ فائدہ به مرتب نه شي چې هغه پر افغانستان جامع پالیسی جوړ نه کی او دې ته کاني چې په خپل باندې وایي چې دا معنا دا کار راوونه کوم هیڅ به دا سره را نه شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کورم مدان چې نظر مو څرګند کو او لاند مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو،
مهرباني صاحب بفرمایئ، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایئ صاحب.
متاسفانه دیگه تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدونکو هم پلاین کړي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
هلو،
مهرباني.
السلام علیکم سر
و علیکم السلام، مهرباني کوی صاحب.
نعیم صاحب سلام کوم، شاهزاده نوینایم د کولړ ولایت مرکز اسلامباد نو تاسو سره اړیکه نیولې ده.
مهرباني کوی صاحب.
وای زمنګ هوا ته خوشحالي او سوکالي راغلا، اشرف غنی راځي صلح المرده. ګرانا دا چې نوې جمهور زمنګ د افغانستان لپاره یو دیندار او مسلمان او یو پوه انسان دی، ان شاء الله افغانستان ته به صلح راځي. دغه ورونه غوښتنه کوم، خیر دی، لوړه ژورې ته راکشکل کېږي، پرېږده چې پاکستان ته خبرې په خبرو باندې اخلاص کېږي تر څو به موږ یو بل سره بغض کې نه لرو. اشرف غني خپله د اقتصاد ډاکټر دی، اشرف غني ټوله نړۍ د هغې مشورې ته غوږ دي، ان شاء الله پاکستان به مورته غوږ کېږي. خدای دې وکړي چې د پاکستان نه هم دا خره جوړنه لري او زه ورته کامیابي غواړم. دا کومې ورځې نه چې رئیس جمهور شوی دی، دلته د کونړ ولایت کې هغه مخالفینونه چې زمونږ افغانان طالبانو دومره ډا تسلیم شلو، تسلیم نه شلو، بېرته د خپلو ورونو تللو. دا چې څه د هغې حالې ځلې او څه د کونړ محترم عزتمن والي صاحب جلاله خان لاسته راوړنې دي او خپلو ورونو سره په درو په درو غرونو په غرونو وګرځېدو، هغې ته هغه حقیقت وویل کوم چې په افغانستان کې نن په کونړ ولایت کې یو خارجي نشته دی. انشاءالله زموږ خپل ورونه را روان دي، بهر په بهر باندې را روان دي. که چېرته موږ افغانان سره یو شلو، موږ بیا هېچا ته عزت نه لرو. خیر، دغه زموږ دوستان دي، زموږ ورونه دي، کوشش دې وکړي چې زموږ سره جنګ و جګړو ته زموږ طرف نشي او یو ښه جمهور خدای موږ ته راکړی دی.
سلامت اوسئ،
تل لپاره د دې ښه ژوند غواړم. الله دې
خوشحاله اوسه کوردلم. مننه چې نظر مترغم.
تا حالا بسیاری از شنونده های ما که البته تماس گرفتن نظریات نسبتا مثبت داشتن. خیر محمد از ولایت هلمند در پیام خود نوشته که سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان خیلی خوب است. و محمد حسن هنری از ولایت تخار ولسوالی اشکمش گفته که پاکستان به افغانستان صلح خواهد آورد.
بله یو شمیر نور اوریدونکو مثلا ل پکتیا ل څمکنی ولسوالی څخه د پولیو د واکسین لپاره وای ټاکل شوی اکثره شاګردان دي و بخښي چې دا موضوع ل نننی موضوع سره چې موږ انتخاب کړی د ارتباط نه لري. یو بل اوریدونکو زیرک له هلمند څخه احمد شاه زیرک له هلمند څخه لیکلی دي و د اشرف غنی احمدی سفر چین ته ډیر ګټور دی ځکه چې چین په سوله د سولې پر اوستلو کې رول لري. البته مشتی شاغلی غنی دی پاکستان د کیدون کې سفر احتمالي سفر پاره خبرې کو. عبد الله لکندهار څخه لیکلی دی چې باید اول هغه کارونه وشي چې سولې ته لار هواره کړي ځکه چې تر هر وخت او سولې ته زیات اړتیا شته.
بله بریم با یک شنونده که میتونیم تا وقت نشر خبرهونو را بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام.
سلام صاحب. بله بله تماس شما قطع شده بود. مهربانی صاحب.
زنده باشه موی بدانی. میخواستم از کنم خدمت شما که حالا نقش دوستای افغانستان که برای حمایت افغانستان آمدن و قرار افغانستان حمایت کنن بعد از سفر جناب آقای غنی باید جدی باشه، چون افغانستان واقعا به تمام قدرت خواستار صلح در کشور خود خود در کشورهای همسایه است. حالا این بعد این سفر مشخص میشه که کسایی که به عنوان دوست افغانستان اعلان میکنن که واقعا افغانستان رو حمایت کنه و خواستار صلح و ثباتن باید اکثر عمل جدی داشته باشن به بعد از این سفر
بلسه.
با پاکستان.
بله تشکر میکنیم شنوندی عزیز. سلامت
باشید. محبت دارید.
سلامت باشید. قربان سحرگل کندهار ولایت څخه لیکلی دی چې وای اشرف غنی خو د سولې په باره کې پاکستان ته ځي خو سوله مشکله ده. په پا پاکستان کې د مهاجرینو وزدي برابر کړی. نقیب الله د زابل څخه لیکلی وای پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، باید ولسمشر ورنشي د سولې لپاره بل لار غوره کړي. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک څخه ګڼ پیغامونه لیکلي دي او په ټولو کې همدا یوه خبره کړې چې باید د چین لخوا پر پاکستان فشار راوستل شي چې نتیجه ورکړي.